السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو خبري کې سو جزئیات اوري ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته تللی او مارشال عبدالرشید دوستم ته ویلي چې شمال کې د جګړې مشري وکړي
محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو د بهترانیولو په هدف د سیاسي رهبرانو سره ولیدل
پر کندهار او روزګان ښارونو د طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي
د روزګان ټول ولسونه په یو ځای راغلي دي کام خلک دي کګرد واکونه دي او ټول طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده
له جګړې سره سم دوه کې د سولې په هدف غونډه طالبان یې پایلو ته خوښ نه دي
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی وي
او نړیوالو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د راپورونو تراشو اسمت چاروان سټډیو ته راغلي چې تاسو ته د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان ولسمشر د شمالي ولایتونو د امنیتی وضعیت د ارزولو لپاره مزار شریف ته تللی د امریکا ولسمشر وای د افغانستان د خپل ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمان نه لري او روسی او تاجکستان اندراز ازبکستان د افغانستان د پولي پښل کیلومتر کې خپل پوزي تمرینونه بشپړ کړل د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتی وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ولاړ د ولسمشر یو ویندوی لطیف محمود آزادی رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسی ځواکونو پر انسجام ټینګار وکاوه د شاغلی محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم عطا محمد نور جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړې غونډه هم لرله ولسمشر غنی به همدارس د بلخ ولایتي شورا له غړیو د شمال له قومي مشرانو او امنیتی چارواکو سره وویني د بلخ د والی ویاند منیر فرهاد ویلي چې ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیت قمندانانو سره د سیمې د امنیتی وضعیت او د طالبانو د حملو د شندولو په اړه خبري وکړي له بلې خوا د ملي اسلامي غورځنګ ګوند ویاند احسان نیرو نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې د دوستم په مشهد د طالبانو پر ضد عملیات به نن پیل شي
پلان دا دی چې د دښمن د تصفیه عملیات د شمال او شمال ختیځ په بیلابیلو سیمو کې پیل شي له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره په همغږۍ کې به نن د ورځې په اوږدو کې روښانه شي چې عملیات له کوم ځایه او څنګه پیل شي
د جنبش ویان همدارز ویل مارشال دوستم تیر شپه له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته لاړ د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو دفاع وکړه د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وته وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده شاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي روسل دی چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو ژغ وکړ چې د روان ناورین په وټلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنه وکړه محمد دبی ساخیل او رحمان الله ګربز د جګړې د پایته رسیدو او د افغانستان د ویجاړي دوه مخټوی غوښتنه کړې ده پرون راشد خان په یو بیان کې نړیوال ټولنې ته په خطاب کې ویلي و چې هیواد یې له ناورین سره مخامخ دی هر ورځ شزي او ماشومان وژل کیږي کور او عامه تاسیسات ویجاړی شي او افغانستان له دې ناورین د وټولو لپاره مرستې ته اړتیا لري دا خبرونه لاساجی رادیو اوري روسیه تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولي په شل کیلومتر کې خپل پوزي تمرینونه بشپړ کړل د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا پرون د دغو تطبیقاتو په پای کې وویل
هیڅ دوی دا نو ورېمنې پرسوستي مېټرودین سیل سادېسوي
په داس حال کې چې تر دې ورستیو پوری د امنیت په برخه کې د نړیوالو ځواکونو حضور د واک اند ول او د حالاتو پوزي او سیاسي کنټرول ممکن کړی وو، له افغانستانه د کابو ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د تروریستي ډلو د ویجاړونکو فعالیتونو د زیاتېدا سبب شوی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په دې پوزي تطبیقاتو کې ټانکونه، زغرګاډي، سو خوې 15 ډول جټ الوتکې، هلیکوپټري او نورې وسلې وکارول شوې، سو سرتیری د افغانستان له خاورې د وسلوالو د احتمالي حملو په وړاندې چمتو ووسی. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوز له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسلو او افغانستان خبري وکړه. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې لمخي هلو سیک اکار چې اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی، پرون سه شنبه په راولپنډي کې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبري وکړه. الجزائری چارواکی وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اورلګیدو په نتیجه کې لشته لږه 240 تنه مړه شوې دي. دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تبون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د پاو سرتیرو د هیواد په شمال کې سل تنه له اور ژغورلې دي. د الجزائر د ځنګلونو په اور کې 25 سرتیری هم وژل شوې دي. دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې یو ولس نور سرتیری ژوبل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خوانی ډیپلوماټ آموس هوچیتین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار وګمار. هوچیتین به د حقوق خطرونو د کمیدو پر اقداماتو تمرکز وکوي چې د روسیې جرمني نورد ستریم 2 نلیک را مستقری دي. په ختیځ اروپا کې د انرژي د امنیت ملاتړ به هم د شاغلي هوچیتین په دندو کې شامل وي. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد لاسلیک کړ. پاریس سن جرمن ویلي چې له میسی سره پرون قرارداد وکړ. د میسی او پاریس سن جرمن ترمنځ له قرارداد وی خبري سرچینې اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې میسی به د دې قرارداد په بدل کې نږدې 140 میلیونه یورو معاش ترڅنګ شاوخوا 15 میلیون یورو مخکې تر مخکې ترلاسه کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه کول شي چې زموږ په ویپاڼه کې ولولي پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناامنیو په چپو کې نن شمالي ولایت بلخ ته ولاړ. خاغلی غنی هلته له ځایي چارواکو سره وکتل او د غرازي مارشال عبدالرشید دوستم ته دنده ورکړه چې په شمالي ولایتونو کې د جګړو قمانده په غاړه واخلي. همکار مو همدا موضوع تعقیب کړی دا د محل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشي راځي ل دې پایل کوچې. خاغلی غنی په بلخ کې سفر کوم ځای تر سوالې بیر تر استون شوی کابل توکل همال ته دی او څه پریکړې کړې دي چې لید کاتي درلودلنه.
ولسمشر محمد اشرف غنی بخت په خپل سفر کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره په دغه ولایت کې یو امنیتي کمیسیون جوړ کړی دی. د ولسمشر مانی د ویان دفتر مرستیال محمد امیرین لازري ډوډو سره په خبرو کې دا وویل چې دا کمیسیون به په شمازون کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو د مرکز په توګه کار کوي. هغه وویل چې دا کمیسیون ته دند سپارل شوی چې ولسی پاسون کوون کې جاست افغان امنیتي ځواکونه تجهیز او د طالبانو پر ضد په ټول شمال کې عملیاتونه پلان او رهبری کړي. ولسمشر غنی نن له غرمې پس کابل ته راستون شوی دی. تر دې مخکې د ولسمشر مانه یو بل مرستیال ویاند لطیف محمود هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر اشرف غنی بخت په خپل سفر کې د یو فوق العاده امنیتي غونډه له سیاسي سره ترسره کړې ده. خاغلی محمود زیاته کړی چې ولسمشر غنی له مارشال دوستم اته محمد نور جمعه خان هم درته او محمد محقق سره په مزار شریف کې کتلی او له هغوی یې وغوښتي چې د طالبانو په وړاندې جګړه کې نقش ولوبوي. د ولسمشر مرستیال ویاند وویل چې اشرف غنی د بلخ ولایتي شورا استازو، د شمال امنیتي چارواکو او د قومي مخابرو سره هم لیده کاته کړي دي. اخو بیا مارشال دوستم له ولسمشر غنی سره لاناست څوشې ورسته په بلخ کې رسنوي ته وویل چې طالبان به په شمال ځون کې په کلکه وځي. هغه غواخ وکړ چې طالبان خلکو ته د منلو نه دي او خپل پلویانو نه یو وغوښتل چې دغه په وړاندې قیام وکړي. دا وویل چې طالبانو پر ضد جګړه به له تخار، فاریاب او جوزجان څخه پیل کړي. خو د طالبانو یو بیان د ګولا مجاهد بیا د مارشال دوستم دغه سرګندونو په وړاندې خبرګون ښکاره کړ او ازادي راډیو ته وویل چې دا یو بے بنسټه بحث دی. د وویل چې اوس دوستم د خلکو ترمنځ ځای نه لري. بل خو بیا د جمعیت د جلا شوی څنګه مشر عطا محمد نور هم له ولسمشر غنی سره لکتو وروسته رسنیو ته څرګندونې درلودې. د وویل چې په بلخ کې دا یو د هغه ځواکونه به د طالبانو په وړاندې جګړه کوي او له ولسمشر غنی سره په ناسته کې د جګړې پر څرنګوالي د ځواکونو په تجهیز او د عملیاتو د سیمو په ترسره کېدو باندې خبرې شوې دي. د هم وویل چې د اوس مهال د ځواکونه په بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د طالبانو جګړه د طالبانو پر وړاندې جګړه پرمخ بیايي. دا په داس حال کې دا چې طالبانو تیره شپه د روزګان، کندهار، زابل او بدخشان پر مرکزونو حمله وکړه. د زابر ولی محمد اکبر بارکزی ویلي چې د طالبانو حمله یې په شا تمبول او طالبان د
زابل او کندهار په اړه وروسته راپورونه لرو. صرف ماده ویل کله په دې شمالي ولایتونو کې تم شو لک راته د کندوز د وضعیت وایي. د تخار د پل خمری، سرپل او شبرغان چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولې دالته نن څه تیر شوي دي، جګړې وي او کنه حالات یو څه عادي شوی بیرته؟
په شبرغان کې راپورونه ښایي چې د عبدالرشید دوستم ته وفادار ځواکونو بیا د شبرغان پر ښار عملي پلان کړی دي او همدارنګه په تخار ولایت کې تر دمه خلک خپل هادي ژوند ته دوام ورکوي او د کوم پوځي تحرک نه کنه د لیدل شوی. خو طالبانو نن د بدخشان مرکز فیض آباد خپل کړ، هلته دوی تحرکات درلود، د ولایت مانی نیولې ده، امنی قومندانې نیولې ده او له خلکو سره هم د قومي مشرانو سره تکتلې دي.
بله،
د دې مجموعه کې طالبانو پر پد کومري کې د بغلان په مرکز باندې هم حمله درلوده او د دې عملې په فایل کې په کومري سقوط شو او ډېر خلک په دغه ټول شمالي ولایتونو کې چې کابو شمیر 5000 کورنوي ته خوده شوې ده، له خپل اصلي سیمو به ځای شوې دي، ځینې کابل ته راغلي او ځینې نور ولایتونو ته
تښتېدلې دي. مجموع کې اوس چې دغه د جګړې قومنده په شمال کې مارشال دوستم ته وسپارل شو، مخکې هم د مارشال دوستم کسان دلته فعال وو، په شمال کې نور وسلوال کسان هم وو، پاتون کوونکي هم وو. څه ویل کېږي په شمال کې فعالان خلک څه وایي چې دوی به څومره وکولای شي د جګړو دغه روان وضعیت به مثبت لوري ته بوزي، البته د حکومت په ګټه؟
تر دمه د شمال له نه ولایتونو څخه او ولایتونو طالبانو په ولکه کې دي. خو د دغه ولایتونو ځینې مشخص ځایونه لکه قول اردوګانې، هوایي ډګرونه لا هم د افغان امنیت ځواکونو په لاس کې دي. پرته له کندوز چې نن هوایي ډګر هم طالبانو خپل کړ، عبدالرشید دوستم وویل چې په تخار کې، په سرپل کې، فاریاب کې او په جوزان کې دوی ملیشیا ځواکونه لري او خپل ځان ته وفادار کسان لري چې د طالبانو پر ضد به دوی عملیات پر کې چې دغه مسلې یو ډول خوشبینی د خلکو ترمنځ پیدا کړي ده. او بل دا چې په بلخ ولایت کې ګډ نظامی کمیسیون جوړ شوی دی چې دا هم د ولسی پاسن کوونکو د جست په برخه کې کار کوي او هم هغه ځواکونه چې د تجهیزات لکه مخترم مخکې هغوی ته تجهیزات مفیدوي.
کور مو ودان. ډیره مننه. په شمالي ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال و چې بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر او هلته د شوو بحثونو او پریکړو په اړه تازه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر کمربندونو حمله کړي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په 13 ساعتونو کې د جګړو لسیمو 2 مړی او 20 ټپیان ورول شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د 215 متل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق ساوي وسلوال طالبانو نن سهار د کندهار ښار په ومه نهمه او 15 موزه کې د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي.
نن سهار وسلوال ترګر د وحشي کرونو په سیر دازل بیا د کندهار ولایت د ومه موزه 15 موزه او همدارنګت کوتل مرچی په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه. خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په دغه جګړه کې د تحقیقاتو طالبانو 15 تنه ووجل سو او اته تنه تپیان سو.
بلخوا وسوال طالبان وای د کندهار شهر په دریم مش پژما او 15 موزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي او په ومه او اته موزه کې د کندهار محبس ل څلورو طرفونو محاصره کړي. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوشتو تلفات په اړه څه ویلي؟ بلخوا د کندهار میرویس روختون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو لسیمو دوه مړي او 24 ټپیان وربل سوي دي. د میرویس روختون مشر محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وجل سوي دواړه ملکیان او په وڅلويشت ټپیانو کې څوار لس ملکیان شامل دي چې یولس ښځې او ماشومان دي. د ښاغلي فرهاد په خبره دغه مړي او ټپیان د کندهار ښار له دوهمې، درېمې، شپږمې، اوومې، نهمې او پنځلسمې حوزې دغه روختون ته وروړل سوي دي.
له کندهار ورزو څنګلوري ولایت ته اورزګان ته د اورزګان والی وای په دغه ولایت کې د طالبانو ډله ییز بریدونه په شاتم به ولیدې. د په خبره طالبانو تیر شپه له درې خواو د مرکز په ترینکوټ ښار باندې برید وکړ چې د افغان پوځیانو له لوري دا بریدونه په شا وتنبول شول. دا چې طالبان په دې اړه څه وایي او په هلته په سیمه کې وروستی حال څه دی په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر ترینکوټ ښار د درې استقامتونو له لوري څخه د لویدیز او ختیځ له لوري بریدونه کړي دي. نوموړي وای افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دا بریدونه چې غوښتلی ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي پر شا تمبولي او مرګ ژوبلې هم ورته اړولې ده.
طالبانو دا حمله زموږ د ګډو ځواکونو د سخت مقاومت سره مخامخ شول. په نتیجه کې طالبانو څلور کسه مړي تر اوسه پرې لري او شپږ نفر هم زخمیان لري. د اروزګان ټول ولسونه په یو ږغ راوتلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده او طالبانو ته یو واضح پیغام لېږلی دی چې په ترینکوټ حمله مه کوي، که په ترینکوټ حمله وکړي د سخت تلفات سره به مخامخ شي.
والی وای په سیمه کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او ګڼ شمیر طالبان افغان سرتیرو ماسره کړی دي. محمد عمر شیرزاد وای د یاد جګړې پر مهال تر دا مهال پورې یو خیزش مردمی یا محلي پولیس و جلسوي او 15 پولیس نور هم ټپیان دي. د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدی هم د ویلامی په خبرولو سره ویلي دي چې پر ترینکوټ شارې د تیر شپې رئیس بریدونه پیل کړی دي. نو موړی وای د یادو بریدونو پر مهال تر دا مهال په دغه ولایت کې د قتی د قومندان لالا په ګډون شپاش کمانډویان وژلي او د قومندان بډی په ګډون یې درې نور ټپیان کړي دي او په خبره یې چې یو شمیر پوستې هم سکوت کړي دي. په ورته وخت کې بیا د اورزګان د ولایتي شورا مسولین د طالبانو دغه بریدونو اندېښمن کړي دي او له مرکزی اداري غوښتنه کوي چې اورزګان ته توجه زیاته کړي. د یاد شورا مرستیال محمد کریم موسازی وای افغان دولت باید د طالبانو بریدونه له هغه مخ کې شان کړي تر څو چې تر شاره را رسیږي.
او بس په دې په تنظیم کې مرکزی چارواکو ته غوښتنه لري او دا چې د څو پرې چې د شهر او انګل ته جګړه راځي تر دې به تر دا بوله مې چې نو خاریان به دا کیږي او به د پولیسو د ملک مرال کوي چې په غوڼه وکاسې چې موږ ته کوم کله ایمایي ځکونه یا هوایي ضربات ورکړي.
موسازی وای طالبان اوس مهال د ترینکوټ ښار څخه په 15 کیلومتری کې د افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. بل خو بیا لسیمې راپورونه ښیي چې د ترینکوټ ښار څخه سلګونه کورنۍ هم دا اوس لا د جګړې د ویرې څخه وتلې دي. د ترینکوټ ښار د خلکو د معلوماتو پر اساس چې پاتې کورنۍ هم له ښار څخه د وتلو په حال کې دي، خو په دغه ولایت کې د افغان سرتیرو له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې کړې وباسي. دا په داسې حال کې دی چې د اورزګان ولایت ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ یوازې 40% خاوره د افغان دولت سره ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د جګړو له دوام او شدت سره هممهاله په دوحه کې دا دوه ورځې کېږي چې د افغانستان د حکومت او نړیوالو سازمانونو استازي راټول شوي. دوی له طالبانو سره یو ځای هڅه کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. په همدې حال کې طالبان افغان حکومت د سولې خبرو ته
په نه لیوالتیا تورنوي او وایي په دوحه کې له پیل شوو غونډو هم د پرمختګ هیله نشته. دا په داسې حال کې ده چې د دې ناستو په دویمه ورځ نن هم د تریکا پلاس غړي هیوادونه پر افغان سوله غږیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه درې ورځنۍ غونډه هغه خبرې چې له پای وړاندې د پایلو په اړه ناهیلي څرګندېږي. طالبان وایي افغان حکومت د سولې خبرو ته لیوال نه دی، د دوی پر ضد جګړه اعلان کړي، ځکه له دې غونډو د پرمختګ هیله نه لري. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې حکومت تورن کړ چې د سولې خبرو ته ژمن نه دی.
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري. فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی. په لومړي سر کې باید نړیوال په کابل باندې فشار راولي چې دغه وسوله شي لاس واخلي.
خو د افغانستان مرکزی پلاوی بیا د طالبانو برعکس د دې غونډو پایلو ته خوښ دی. د افغانستان د مرکزی پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وایي دوی د نړۍ د هیوادونو له اساس سره د سولې په اړه خپله طرحه او دریځ شریکوي.
تعداد از کشورهای منطقه و جهان
د سیمه او نړۍ یو شمېر هیوادونه او بنسټونه د افغانستان د سولې خبرو د همغږۍ پیاوړتیا چټکتیا او یوې پایلې ته د رسیدو په موخه راټول شوي. د دواړو خواوو له پلاویو سره یې جلا جلا وکتل. دا غونډې نن او سبا دوام لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی له خوا دوی سره طرحه او د سولې په اړه دریز شریکیږي.
د دې غونډو په دوام نن د ترویکا پلس هیوادونو غړي پر افغان سوله غږیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې بهیر چټکېدل او د تاوتریخوالي او جګړې پای ته رسیدل دې غونډې ته د دوی اصلي پیغام دی. د امریکا متحده ایالات، چین، روسیا او پاکستان ځانګړي استازي د دې غونډې ګډونوال دي. د سولې خبرو د پرمختګ او یو سوله ییز حل ته د دواړو لوریو د نږدې کولو هڅه داسې مهال روانه ده چې طالبانو بیا د افغانستان په بیلابیلو ښارونو بریدونه روان ساتلي. افغان حکومت هم طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای یې جګړه غوره کړې او د شخړې پر سوله ییز حل باور نه لري. په ورته وخت کې متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې هغه حکومت به ونه مني کوم چې د زور له لارې واک ته رسیږي او بشري حقونو ته درناوی نه لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پر ژوند په شیبو کې پروګرام سربیره د بشري حقوقو پروګرام هم درته لرو، خو اوس د بشري حقوقو اړوند یو بل موضوع را اخلو. بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د جګړې له شدت سره جوخت د بشري وضعیت پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده.
عبدالولی پاتیال له شپاړو سورزو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي ستا په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند د اسانتیاو ته لاسرسی ستا. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسیدونکي زخمیان او شهیدان سوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر شکیلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زمان او ځوان خزه خپل خواندان له لاس اور کړی، او د جنگ له کابل ډیری خلکو خپل کورونه پریخي او مزار خار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګا وسیدونکو ولی محمد لشکری وای د جګړو له کابل ټول عامه خدمات په ټپه درېدلی او قحطی په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار پر ټپه ولاړ دی. ټول راکړه ورکړه، ټول خریدو پروش باندې پشاکي، هر سړی په خپل کور باندې ناشته. کچالر درلوده، کچا ډیره، هغه به یا خوري یا به سټي. کینه درلوده، هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چې شاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټول مواصلات لارې بندې دي.
په کندهار کې د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلیحي وایي د ضروري موادو بای د هر ورځې په تیرېدو جګیږي.
نه خوراکي توکي او د ضرورت غیر خوراکي توکي بی حد لوړ شوي دي. په دې ارتباط زموږ غوښتنه د حکومت او د طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقې څخه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
پا افغانستان کې د بشری وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. شغلی عبدالله تر پرونی غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یو بې ساري بشري بحران سبب وبلله. شغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولي، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت آزادی رادیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2023 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل شوی دی او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداري ورکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د دولت مشرتابه ویلي کابل ته له جګړې بې ځای شوي کسان کولی شي د دې ښار په جماعتونو کې ځای پر ځای شي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې دوی په دې اړه د حج او اوقافو وزارت ته لارښوونه کړې. لږ وړاندې مې د حج او اوقافو له وزیر محمد قاسم حلیمي نه وپوښتل چې جماعتونو ته د بې ځای شوو د ورتګ امکانات څومره دي.
شک نشته چې الله جل جلاله مسلمانان د یو بل په همکارۍ باندې امر ورته کړی ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. هر هغه انسان چې دی یو بل انسان یا دی یو بل ورور د ضرورت په وخت کې هغه ته لاس ورکړي، الله جل جلاله به هم له سره همکاري کوي. مساجد په اصل کې د مساجدو د فلسفه همدا ده چې دا د امنیت ځای ده، دا د تسکین ځای ده او دا د سکونت ځای ده. په دا معنا چې انسان هلته پکې تسکین اخلي او هلته پکې اطمینان اخلي. د الله جل جلاله کور ده، د هغه کور بلل کیږي. همدارنګه موږ په بډایو خلکو باندې، پورنو خوندو باندې، په شریکتونو باندې، په تجارانو باندې غږ کوو چې همدغه ورځ ده. د افغانستان دغه ورځ به همیشه نه وي. دوی ته دوی لاسنیوی وکړي، هر هغه څه چې په واسه کې کیږي له دوی سره وکړي.
حلیمي صاحب، تاسو دا کسان له نږدې نه کتلي دي؟ تاسو وایي چې پرون ورغلی دغه کابل کې را بې ځای شوو کسانو سره مو ملاقات درلود. دا خلک څه ته اړتیا لري په لومړي ګام کې؟ سرپناه خو ورته په جماعتونو کې برابر شي، اما دوی فکر کوم له کوره هیڅ نه دي راوړي، خوراکي توکي او اړین موادو ته اړتیا لري. په دې برخه کې به ورسره څه کیږي؟
ما ځکه په تجارانو باندې غږو که دولت هر هغه څه چې په وس کې لري هغوی ورسره کوي. دا چې دوی څه ته اړتیا لري، بلکې هر څه ته اړتیا لري. یوازینی شی چې دوی به نه غواړي او اړتیا نه ورته لري او بد به یې شي، او هغه رتی، هغه جګړه ده، هغه د مرمۍ غږ ده، هغه دغه بد حالات ده. دوی هر څه ته، دوی لباس ته، دوی کمپلې ته، دوی سکن ته، دوی خوراک ته، حتی ماشومان دي چې هغوی وچو شیدو ته ضرورت لري چې هغه شیدې وخوري، ځکه من دې نشي کولی. هغوی خپله غذا نه لري تر څو هغوی ماشومان ته شیدې ورکړي.
مسلمانان ټول یو وجود دی، اوس د وجود یوه برخه دغسې زیانمنه شوې ده، را بې ځایه شوې ده. کابل ته د عام ولس مسؤلیت څه دی د خلکو په وړاندې؟
احکام ډېر صریح دي. الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فنيكي او همکاري سره یو بل سره همکاري او تعاون وکي. وسارعوا في الخيرات، دي خير په کار کې منډه وکي، سستی مکه وکي نه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون اخيه كان الله في عونه. دا ټول هغه احکام شرعي دي چې متن هواي چې همکاري وسره بلکې منډه کوي، تیز ولاړ سي، هر یو بل نه مخکې سي. دي کومک
په ولایتونو کې به څنګه دوی ته؟ په ولایتونو کې هم د جماعتونو دروازې خلاصېږي، خصوصا د ولایتونو په ښارونو کې.
کاملا د انسان نجات او انسان ته خیر رسول او د انسان حفاظت کول دا له بهترین عباداتو ده. عبادت اصل او فلسفه ام ده چې انسان د جهنم له اوره وساتي. نو د دې د بدا معنی نه یې چې موږ دوی په دنیا کې د اور څپوته اچو د دې ګرمۍ څپوته پریږدو.
د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی و.
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
څلور نیمې بجې شوې. مخکې دې چې د پروګرام دوی مینیمایي ته ورشو، اونیزو پروګرامونو ته لاند خبرونه اورو. اسمت څاروانی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې مزار شریف ته تللی په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره ګډ امنیتي کمیسون جوړ کړ. د ولسمشر یو ویندوی محمد امیری آزادی رادیو ته وویل دا کمیسون به په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو په توګه کار اخلي. د افغانستان د ولسمشر په خوانې مرسیال مارشال عبدالرشید دوستم وای طالبان باید افغانستان په شمال کې وځپل شي. د چې په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخیستی وای چې په تخار، فاریاب او جوزجان کې به عملیات پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د استلو دفاع وکړه. وروسته لدی چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو ژغ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنه وکړه. روسیه، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولې په 40 کیلومتری کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. الجزائری چارواکی وای د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لشتلشه 240 تنه مړ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خوانی ډیپلوماټ آموس هوچیتن د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار ونماوه. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد وکړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم لجمن سره سم وار رسیږي اونیزو پروګرامونو ته د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دغه پروګرامونو مخکې ستاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه هیڅ لاسن نه کوم راځي دا واجب ټول سالای نه دا چې پاجبا خلک راوټ مشکلات سره مخامخ دي. خاریا مسجد تمره کولونی کې نو خلک راوټ تعاون سره مخامخ دي. هله مراده چې دالمغه واس کړی مو څو تور می شي بعد حالات سره مخامخ دي. خلک کورونا په دې او دې د خوراکي موادو د مستوالي لوګینه روان او ټول کلی خوش خاریا مسجد کومه کوي کې نو دلته ولا ډېر خراب دی. ناورین سره خلک مخامخ دي. ډیره مهرباني کوم چې دا زموږ پیغام خیریه مؤسسه ته ورسول. سلام په احترام.
زه د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تعزیر د کلي اوسیدونکی روزي محمد دیني یم. زموږ په ولسوالۍ کې ډیر وچکالي ده. ډیر باغونه او ډیر خلک وچکالي سره مخامخ دي. د مسکینۍ د شان نشته او بنسته غنو مودا شمه سینمو ازادي راځي د خدایینه د شي د پیغام خپل کې زمو ژخت ولپور چرواک ورسي د روزي محمد د تشخير او سیدم دي.
ملحان یزم د خوص له سبوري رسول کرلو کینه زدا عامه روغتیا وزارت خدایله لرم چې د کورونا وایروس د خپل پر د ډیرخه خوص له سبوري رسول ابو خاص زمو کلی کرلو کې موږ د دې خدا وختن لرو کی دلته راشی دلته د کلی او د اغار څوا احوال اخري او موږ سره بیرنی مرسته وکي او دلته موږ د بیت کلینیک جوړ کی. والسلام په احترام منن.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یي ویبل خبرونې ته موزه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتي ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکسی زدران دی. ببرکسی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک